پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بنرې ما او تاسو په دغه ساته خبري خبرونه کړکلې وم. په خبرونه کې حال درکو د طالبانو لخوا د نومول شوې کمیټې د غړو د تازه سرګندونو، بلوچستان حکومت کې د مسلم لیگ نون لخوا د استعفا د لکو، او په خیبر پښتونخوا کې په اقلیتونو د بریدونو د سیمې نړیوالو نور راپورونو او تبصرې هم لرو. خړومبې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه
د خبرونو سایټ کې د طالبانو مذاکراتي کمیټې ویلي کې حکومت د احرار الهند نومې وسلوالې ډلې خلاف پوځي عملیات کوي نو طالبان پر اعتراض نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د انتخاباتو لپاره یې چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي، او امریکا ویلي په کرایمیا کې د یوکرین نه د بیلیدلو لپاره ترسره شوی ریفرندم نه مني. د خبرونو تفصیل. حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلي طالبانو د تیر جمعې په ورځ په خبرو کوټه کې د ترسره شوی ترهګر بریدونو غندنه کړې، او ویلي دي چې که حکومت په دغه بریدونو کې ککړې د احرار الهند نومې وسلوالې ډلې خلاف پوځي کاروایی کوي نو دوی پرې اعتراض نه کوي. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت پروفیسر ابراهیم وویل دوه ورځې وړاندې د کمیټې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د شورا سره ملاقات کړي چې پکې د غیر جنگي قیدیانو د خوشی کولو او مذاکراتو لپاره د ځای ټاکلو په اړه خبرې شوې دي. پروفیسر ابراهیم پرون مشال ریډیو ته وویل د اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان په حق لای هم طالبانو سره خبرې کړې دي.
منګه خبره خو کړې ده، خو لا منګه د هغه د طرفه سو جواب نه دی ملو شو. امید شته ان شاء الله العزیز دا هغه هم مطالبه دي چې نان کمبټنٹ قیدیان چې دي ماشومان زنانه فینګيري هغه د حکومت رها کی دا بلکې یو مثبت پیشرفت او مذاکرات د پر بحث جوړ شي.
پروفیسر ابراهیم زیاته کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د ځای په حق له د بنو ایئرپورټ اف ار بنو او د شمالي وزیرستان میرانشاه په اړه غور کیږي. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي اسلام آباد ښار کې د امنیت لا نور ټینګولو لپاره به پولیس او رینجرز ځواکونه په ګډه گشت کوي. د وزارت داخله لخوا پرون یو خبر پانه جاری شوی وایي د لړکې پرون د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه شوه چې پکې د پولیسو استخباراتي ادارو او نادرا چارواکو ګډون کړی وو. خبر پانه زیاتوي په دغه موقع چې د اسلام آباد د امنیت لپاره کوم پلان تیار شو هغه به د راتلونکو میاشتې د 15 نیټې نه عملي کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي حکومت به وسلوالو ته هیڅکله دا مقور نه کړي چې په ولس د ټوپک په زور خپل فکر ومني. پرویز رشید دا سرګندونې پرون په لاهور کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړي. نوموړي زیاته کړه چې د امن لپاره د وسلوالو حکومت ترمنځ خبرو اترو کې پرمختګ روان دی، او دا چې په دې عمل کې وزیر داخله چودري نثار علي خان د رابطې لپاره مهم غړی ټاکل شوی او وزیر اعظم میانور شریف په خپل د دې مذاکراتو نگراني کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې پرویز رشید خبریالانو ته وویل ډېر زر به د یوټیوب نه بندیز اوچت کړی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره پوځي عملیات چټک کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون مشال لیډیو ته وویل د هیواد په ځینې ولایتونو کې د عقاب په نوم د پیل شو پوځي عملیاتو هدف په هغو سیمو کې چې د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي د ګواښ کمول دي. نوموړي زیاته کړه د عقاب عملیات په کونړ، نورستان، هلمند، پکتیکا او پکتیا کې ترسره شوي دي. افغانستان کې د راتلونکو میاشتې په 15 نیټه کې دونکو ولسمشریز انتخاباتو نه یو بل امیدوار هم بهر شو. پرون پخوانی وزیر دفاع رحیم وردګ د خپل دغه فیصله د اعلان په وخت د دې وجوهات نه دي سرګند کړي. هلته افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواکه کمیشن وای د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امیدوارانو په اړه د بیلابیلو ولایتونو نه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې پکې یوازې 15 شکایتونه عدلي او قضایي ادارو ته راجه شوي او نږدې 2500 شکایتونه ذکرت شوي چې په اړه یې قوي اسناد نو وړاندې کړی شوی. ټاکل شوی چې نن به د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې اترې وکړي. په وایټ هاوس کې دا ملاقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیل او فلسطینیان سولې ته رسیدو په هدف د یو چوکاټ د ترلاسه کولو لپاره اخیری تاریخ یعنی د اپریل 9 نیټې ته نږدې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې د محمود عباس نه غوښتنه وکړه چې هغه سخت فیصلې دې وکړي کوم چې د دغه ډول یوې موافقې لپاره ضروري وي. کیری اسرائیل او فلسطینیان د 13 جولای د میاشتې په 9 نیټه د 3 کلونو د ځنډ وروسته بیرته د امریکا صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د دغه هیواد نه د بیلیدلو په حق لا ترسره شوي ریفرنډم با نړیواله ټولنه په رسمي توګه هیڅکله ونه مني. د کرایمیا روس پلوه چارواکي وایي د اتوار په ورځ د سیمه کې د ترسره شوي ریفرنډم د 50% اوټونو شمیره شوې چې پکې 95.5% خلکو د روس سره د ملګري کېدلو په حق کې رای ورکړې دي. د دې نتیجو راتلو نه پس د کرایمیا په مرکز سیمریفول کې روس پلو وزیر اعظم سرگی اکسینوف خلکو ته وویل
موږ دا کار په ګډه وکړ. ستاسو او ستاسو له اتلولۍ څخه مننه. له روسیې د روسیې له خلکو او ولسمشر پوتین څخه مننه. زموږ دا بریا هیڅوک نشي رانه اخیستلی. موږ پر روسیه ورګډیږو. تاسو ټولو ته د مبارک وي.
امریکا ویلی هغه او یورپی اتحادیان تیار دي چې د یوکرین د خپلواکۍ نه د سرغړونې په نتیجه کې د روس خلاف اضافي ګامونه پورته کړي. او ورسته خبردار چې د ملایشیا چارواکي وایي د 15 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په ګډون د ورک شوي جهاز د لټون عملیات روان دي. د ملایشیا یو مسافر وړونکی جهاز چې پکې 209 مسافر سواره دي سباندې د یوې هفتې راهیسې بې درکه شوی دی. چارواکو پرون خبریالانو ته وویل د ملایشیا حکومت د دې جهاز د لټون په عملیاتو کې د کازاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، چین، هند، فرانس او امریکا نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نور د چمن اور شاولان د کول اوردونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتل شي. د عوامي نېشنل ګوند سېنټر زید خان وایي دار قسم خبرونه وړاندې دي طالبان باید دی پقید کې بې ګناه خلک خوشي کړي.
پکا کو دا و چې پکمو روز باندې سیستای اعلان شو د دې خلکو دا څنګه وي چې را موږ امن غواړو په امن ترته ځو نو پکا روز باندې پکا دي دا کسان هغه پیښې دا څه جنگجو خو نو
پښتونخوا کې په اقلیتونو بریدونو یو شمېر سکان او هندوان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور کړي دي. او زمنګ په ونی ځخ پرونه ستونزې سرکار کې باورې چې قبایلی سیمو کې اعلان شوی اصلاحات باندې عمل کیږي او کنه.
یو سړی مونږه ضمانت باندې پرې خو یو سړی مونږ دلته بری کړو اوس پولیټیکل انتظامیه نه غواړي چې هغه نه پرې نو تاسو ځینو کې به مونږ ته ډېر مسلې جوړې شي.
او مسلم لیگ نن د لکور کړي کې د بلوچستان وزیر علي غوښتنې نه مني نو د وزارتونو څخه به استعفا ورکړي. د سیمې ورلای نه نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کړه زمونږه ډومبی راپور ته 13 ورځ په پیښور کې د طالبانو لخوا د نومل شوې کمیټې یو غړي پروفیسر ابراهیم کوم چې د جماعت اسلامي صوبایي امیر هم دی یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده او په دغه غونډه کې ویلي دي چې دا امکان شته چې د طالبانو د شورا او د حکومتي کمیټې ترمنځ ملاقات زر تر زره وشي. نوموړي دا هم دعوه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان د دې خبرو په لټنه کې چې هرار الهند چې کومه وسله واله ډله ده هغې دغه ترهګر بریدونه ولیکي د دغه ذمواري ولې قبلوي او دغه شانتې حکومت ته ویل دي چې که تاسو د احرار الهند پر ضد باندې عملیات کوئ نو طالبانو ته پیسه اعتراض نشته. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په پېښور کې موجود د خپل همکار نه معلومات غوښتي وو. هغې زمونږ سره دا معلومات شریک کړل.
د طالبانو لخوا کوم د خبرو لپاره کمیټې غړي مولانا سمیر حق، یوسف شاه او پروفیسر ابراهیم هغه بل ورځ هم په کوړه خټک کې دغه خبرې غونډې کړې وه. بیا هغوی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کړي وو او پرون پروفیسر ابراهیم چې د جماعت اسلامي صوبائی امیر ہوں گے اور دادہ کمیٹے اور ہم غلط دے مرکز اسلامی کی دادا خبریں ہوں لکڑے وا اور دادا ویل دیر زر بعد طالبان و دا شورا اور دا حکومتی کمیٹے یا دا حکومتی ذمہ وار خلق یو غونڈا کی گی دگا اون ویل چکم جی بکی گی خود یو پختنے پا جواب کی دا ویل چی طالبان غواری چی دگا غونڈا دی دگا ناست دی دا مسود علاقہ دا وزیرستان دا مسود کم سیما دا پا دار کی اوشی اور غیب مکمل تحفظ ورکی پروفیسر ابراہیم دا ہم جا تکا چی نور دا این ہم دا دی دا پارا تاکیل شوی دی اگا که دا بنو ایرپورٹ وی یا دا فرنکیر ریجن بنو یا دغا سی دا ایف سی کم دین دی دری سرور دین دا اگا خول چی ال تا ہم دا غا ناستا کی دی شی خوبیا اگا دا ہم اوائل چی طالبانو دا ہم اختنا کری دا چی دا دا پاکستان حکومت سرا یا امنیتی ځواکونو سرا د دې چې کم زنانا ماشومان یا کم بوډاګان پکیټ کې به هغه د اخلاص کې د یو پښتنې په جواب کې پروفیسر ابراهیم اوایل چې طالبان هم د هغه کم تنظیم احرار الهند چې هغه دغه پیښو ذمواري اخلي او په پاکستان کې چې کم چودنې کېږي دغه تنظیم ذمواریان اخلي نو طالبانو دې ته ویلي چې دوی هم پلټنې کوي چې دا څوک دي او کم تنظیم دي او دا خبره هم پروفیسر ابراهیم زیاته کړه چې طالبان غواړي کچر دغه تنظیم احرار الهند په دغه چودنو کې یا په دغه کې ککړ وي نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې نیخ په نیغه د دې په ضد ګامونه والي
دا مشال ریډیو دا
اردن کزمون دویم موضوع ترازو د پاکستان د کورونو چار وزیر چودری نثار علی خان د اسلام آباد د پاره د نوی سیکیورټی پلان اعلان کړی دی چې تر مخه به رینجر او ته نوی ذمہواری ورکول کیږي او دیبه د پولیس سره په ګډه په اسلام آباد کې ګرځي چې دا شند خلکو د مال او سر ته تحفظ یقیني کی په دغه اړه اسلام آباد زموږ همکار نور په دغه اړه اسلام آباد زموږ همکار سره مونږ خبرې کړې دي هغه بده ته اورو خو د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه باندې یو راپور چې مهم دی دا ورول اول او هغه کې دا چې کم د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په 2010 کال کې د طالبانو لخوا اغوا شوی دی نو آیا په دا خبرو کې دغه د خلاصي په اړه باندې یا دغه چې نور بیګونا خلک دی او هغه جنگیالي نه دي طالبانو په قید کې دي څه خبرې کیږي او کنه د پیښور زموږ همکار راپور راکړي په دغه
دغه قیدیانو کې د اسلامیا کالج یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان هم شامل دی د طالبانو حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو کې د پروفیسر اجمل خان د خلاصون د امکان په اړه مو چې کله د طالبان کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم نو وپوښتل نو د هغه وینا وه
منګه خبره خو کړې ده خو لا منګ ته د هغې د طرفه سو جواب نه دی ملاو شو امید شته ان شاء الله العزیز د هغې هم مطالبې دي چې نان کمبیټنټ قیدیان چې دي ماشومان زنانا سپینګیری هغه د حکومت رها کی دا بلکه یو مثبت پیشرفت او مذاکراتو د پر بحثول جوړ شي
د عوامي نېشنل پارټي سېنټر زاهد خان په دې اړه وویل چې هغه په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت دوران د پروفیسر اجمل خان د خلاصون لپاره ډېر کوششونه کړی وو خو امنیتی ادارې د پروفیسر اجمل خان په بدل کې د طالبانو قیدیانو خوشی کولو ته تیار نه وو
پکار خدا و چې په کوم ورځ باندې سیف تایر اعلان شو د دې خلکو دا تم وی چیرا مونږه امن غواړو په امن تر ته ځنو پکا ورځ باندې پکا چې دا کسان هغه پیښې دا خو څه جنگجو خو نو دا غریبانه چت کړلې د کورونه نیولې په کلو ندي سره تیر شو دې د پیسو د پاره د دې سره د پاره ساتلې پکار دا چې دا حکومت اول د مذاکرات شروع کړو نو مخکې وو چې دا کسان پیدا
د اسلامي کالج یونیورسيټي د استادانو تنظیم په خواني مشر فیصل شهزاد مشال رډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د پروفیسر اجمل خان د خلاصون لپاره کوششونه کړې دي او اوس هم کوي
حکومت باندې دا پرشر راتل در عوام د طرف نرم مشرې طرف نه راځي چې کله په مشره کې د استاد اهمیت وګڼلی شي چې کوم دغه حق دی نو زما په خیال باندې خدا سنسټایزیشن میډیا له هم پکار دی په خپل سطح باندې او عام عوام له پکار دی چې دی ایشو کې دلچسپي والی نو حکومت په دې خبره زما په خیال خپل مجبور شي
یاد دی وی چې 2010 کال ستمبر میاشتې په ومه نیټه پروفیسر اجمل خان سره ل خپل ډریور د پیښور پروفیسر کالونی نه تختول شي وو او بیا دوه کال وروسته طالبانو د هغه ډریور محب الله آزاد کړو خو پروفیسر اجمل خان تر اوسه خپل زادتا سترګې پلار دی
راپور مورید اوریدونکو د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان اسلام آباد د پاره د نوی سکیورټی پلان اعلان کړی دی دغه سکیورټی پلان کې سدي له اسلام آباد زموږ همکار حال راکړي
دا ویلی شوی دی کمجی خبر پانا جاری شوی داخل وزارت لخوا چی دا اسلام آباد اسی دن کو تا داغی دا مال و سر دا حفاظت یقینی کولو دا پارا دا کسما اقدامات کولی شی او پا داغی نوی سیکیورٹی پلان یا پا سیکیورٹی نظام با دا 15 اپریل نا عمل درآمد شروع کی گی. دا غلال کی یو غنڈا شوی و دا چودری نصار پا مشارعی کی جا پکی دا پولیسو او دا انتظامیه دا چارواکون علاوه دا اف ای ای او دا نادرا غلی هم شاملو. نو دا غ دوران دی دا خبر وکړه چې یو حکم ریټایر فوجیان دی هغه په دې کې پولیسو کې برتی کیږي چې دغه رنگ اغي د تجربونه د اغي د تیر وختونو د کمچاري باندې تیر دی یا کمچاري ټریننګ او روزنه اغستی دا غي نه فائدہ واغستی شي. ورسره ورسره رینجر د هم خصوصي ذمہواري ورکړي شوی څنګه چې تاسو وې چې اغي با د پولیس سره په شریکه د اسلام آباد په لارو کوڅو کې په بازارونو کې گشت کوي چې دغه رنگ څه قسمه بد پیښه را مخې ته نشي یا د هغې مخنیوي کلیشی. ورسره ورسره چې کوم گاډي او نور ضروري ساز او سامان اغستل دي هغې لپاره هم چودرې نثار په سمدستي توګه هدایت جاری کړي چې دغه سامان دې واغستی شي. خو دا اقدامات په داسې وخت کې راغلي دي شاهین چې څو ورځې وړاندې اسلام آباد کے ایف ایٹ کچرو کی یو حملہ شوی ہوا پاگے کی بیا زاروجین کی چودنے ہم شوی دا یو جج پا گڑون با کی بازی وکیلان و نور خلق ہم وجنے شوی خود دغینا سور از اولان دے چودری نصار دا خبر کرے ہوا چھ اسلام آباد ترطول و محفوظ او خوندی خار دے او دلتا کی حیث دا سی خطر نشتا حیث مسئلہ نشتا.
ملگریہ پی خور او کوئٹم دا پاکستان برخی دی نے دو مهم خارون دی دغلته د خلکو د سر او مال د حفاظت پاړه باندې د کورونو چارو وزیر سویلی دی یا د سپلان شته سکیورټی
نه دا کومه غونډه چې شوی وه دا خو صرف د اسلام آباد په حوالې سره وه چې اسلام آباد سیکیورټي په دې کې په دې باندې خبرې وشوې. ورسره ورسره چې کوم خلک په غیر قانونه او په غلطه طریقه باندې بهر ملک ته لیږلي کېږي بیا په هغې کې استخباراتي ادارې یا نورې چې کومې انتظامیه خلک دي یا اف آی اے د هغه پکې د هغې غړي پکې ککړ دي نو د هغې خلاف د اقداماتو خبره پکې وشوه تر څو چې د نورو ښارونو خبره ده هغه کراچۍ ده که کوټه ده که پېښور دی یا که لاهور دا هغه لپاره هیڅ داس خبره پکې نه ده شوې چې وخت په وخت وفاقي حکومت هم دغه ذمہواري چې کوم دینه دا بیا په صوبایي حکومتونو ورچوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن وایي کوي وزیر اعلی غوښتنې ونه مني نو له حکومت به جدا شي. دغه ګوند صوبې مشر نواب ثناء الله زهري دا خبره د اتوار په مازیګر دا کوټه په هوایی ډګر خبری رسنیو سره په خبرو کې کړی دي. زموږ همري خبريال په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په پاکستان او بلوچستان کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي کوي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ غوښتنې ونه مني نو د حکومتي څوکیو پر ځای به د اپوزیسیون پر څوکیو کښېني او ټول وزیران به یې استعفا ورکړي. د نون لیگ د صوبې مشر نواب ثناء الله زهرای چې له تیرې یو نیمه میاشتې راهیسې له کوټې بهر و له راتګ سره سم یې د کوټې په هوایي ډګر له رسنیو سره همدا خبرې وکړې. زهرای وایي د ده د ګوند ټولو صوبایي وزیرانو څو اونۍ له مخه له ده سره له وزارتونو استعفاوې جمع کړې دي چې آخري پریکړه به یې بیا هم له ملګرو سره تر سلا مشورو وروسته کیږي.
سب نے تقریبا مجھے دیے ہیں نہیں منظور میں تو نہیں کروں گا
ټولو ما تخپل استعفا به را کړی دي او ما له ځان سره یې شیدي تر اوسه مې مخته نه دی لیږلی ځکه چې تر اوسه لا هم په دې اړه ځانګړې غونډه زموږ د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره سوې نه ده. تر خپله وسه به زما دا هڅه وي چې زموږ دا اتحادي حکومت همداسې پاتې شي. ثناء الله زهري له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی ګوند په دې صوبه کې د وزیر اعلی د څوکۍ قرباني ورکړې نو اوس باید اتحادي ګوندونه په خاصه توګه د ډاکټر مالک ګوند د دوی د کارکونانو او وزیرانو هم همغه سي خیال وساتي. زهري که څه هم په بیا بیا د نوي حکومت له جوړولو انکار وکړ خو بیا بیا دې ته هم اشاره کول چې د بلوچستان په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې څوکۍ دي او آن تر دې علاوه ویل چې که وغواړي نو نن هم له پښتونخوا او نشتل ګوند پرته بل نوی حکومت جوړولی سي. اوس هم که موږ وغواړو نو حکومت جوړولی سو لاکن د میا نواز شریف په خوله موږ د وزیر اعلی څوکۍ هغه ګوند ته ورکړه چې یوازې 10 څوکۍ درلودې. اوس هم موږ غواړو چې کوم اتحادي حکومت موږ جوړ کړی وو باید همداسې ووسی لاکن ټک له یوه لاسه نه خېژي.
نه بچتی.
نواب ثناء الله زهری وویل دوی تر حکومت جوړولو لمخه په امریکا ځینې ژمنې کړې وې چې تر اوسه پورې دوی په همغه ژمنو ولاړ دي، خو که د په خبره د دوی غوښتنې ونه منل سي نو بیا به د راتلونکي پریکړه د ګوند له مشرانو او غړیو سره په ګډه وکړي. هلته د وزیر اعلی بلوچستان ډاکټر عبدالملک بلوچ ځینې نږدې سرچینو مشال راډیو ته د ژغ او نوم نه خپرولو په شرط د مسلم لیګ نون ګوند دا تورونه ناسم بلل او زیاته یې کړه تر کومه وخته چې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف خوښه وي تر هغه به په صوبه کې بل حکومت جوړ نه سي.
د تیرې سمودې رئیس د خیبر پختونخوا تر څنګ په ټول پاکستان کې په اقلیتونو وسلوال بریدونه شوي دي. دا چې اقلیتونو د بریدونو تر شا آیا په دا هیواد کې مذهبي عدم برداشت دی او که نورې وجه دي، د دغې پوښتنې د جواب لپاره د مجید بابر راپور ته غوږ دو.
سوره د مخکې د خیبر پختونخوا په شبقدر سیمه کې یو سکھ حکیم پرمجیت سنگھ سره د یو خپل مسلمان ملازم ناسرګند وسلوالو ووجلو. دا ډومبی ځل نه دی چې دغه سیمه کې دا ډول پېښه رامنځته شوه. تېره میاشت هم یو بل سکھ حکیم په تنګي کې وجل شوی و، خو تر دا مهال د دغو وجنو نه خو چاپړه منلې ده او نه څه گرفتاري شوې ده. د خالی په ورځ په پېښور کې میشتې سکھ برادرۍ یوه احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت نه یې د حفاظت غوښتنه وکړه. دا چې د دا ډول پېښو نه پس اقلیتونو په خاصه توګه سکان آیا په خیبر پښتونخوا کې ځان محفوظه ګڼي او که نه، د سوات سره تعلق لرونکي د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی ډاکټر هریش کمار په دې اړه وایي.
دا چې په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت بنیادی وجه سده او د اقلیتونو په نخښه کېدل د پاکستانی ټولنې کوم مخ نړۍ ته وړاندې کوي. په لاهور کې کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې پاکستانی ټولنه په مذهبي حوالی سره یو مخیزه شوې ده او هر ستا د مذهب سره سره د یو خاص مسلک په تناظر کې ګوري.
په دې لړ کې چې په پاکستان کې څومره مکالمه کېږي یا پوښتنې راولاړیږي او اندېښنې په ګوته کېږي، په هغه کې د اسلام مقابله د نورو مذهبونو سره کېږي. او بل خبره دا ده چې پاکستان کې د شهریت تصور په ختمېدو دی. د ټولنې یو ډېره مختصره طبقه خو په دې لړ کې اواز اوچتوي، خو د ټولنې د اکثریتي برخې تصور او نظریه په اسلام مبني ده او غیر مسلم د مسلمان په مقابله کې کمتر ګڼل کېږي. د دې لوجه د ټولنې چې کوم ویخ ضمیر وي او د ټولنې د کمزوري طبقې د حفاظت ضمانت ورکوي، هغه اوس نه تر سترګو کېږي. او تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې یوازې د مسلمان نه بلکې اوس خو پکې فرقې هم راغلي دي.
دا چې د سکانو سره سره په خیبر پښتونخوا کې د نورو مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره واکمن تحریک انصاف کوم څه کوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتونو لپاره خصوصي معاون سورن سنگ وایي چې په اقلیتونو روان بریدونه هم په ملک کې روانې د ترهګرۍ یوه برخه ده او چې کله هم د سولې خبرې روانې شي د سولې دښمنان په دا ډول پېښو لاس پورې کړي.
او هغه دا حکومت نه وختونه کړې و چې موږ ته د سیفټی راکې. او د دې سلسله کې چیف منیسټر صاحب ورو ورو واضح بیان ورکړی دی چې منارتي د دې اقلیت د دې شوبې چې دی هغه ماته د خپل ځان نه عزیز دی او د هغه چې کم کاتران دی هغه د 72 ګڼو کې فوري گرفتار کړی شي. ما ته هم ډېر غټ افسوس دی ځکه چې دا دویم کیس شو د کډنیټینګ ایشو او د لمخ کې چرچ وکیا وشو. حالات د وطن د ملک د سیمې اوس روان دي چې په دې کې د سړي باندې دا بلیم یا تور نشو لګولی چې یاره دا حکومت ناکامي ده یا د حکومت صدر نشته.
پروفیسر حسن اسکری وایي چې په پاکستان کې اقلیتونه تر هغې نشي خوندي کېدی تر کومه چې د ملک سیاسي انتظامی او عدالتی واکدارانو ټولنه ته هر څه د مذهب نه بلکې د شهري زموارو په تناظر کې نوی تشریح کړي.
پاکستان کې یو خواته د حکومت پاکستان کې یو خواته د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خبرې تر روانې دي او د دواړو خواوو د اوربند اعلان هم شوی دی، نو بل خواته اوس هم د پولیو خلاف کارکونکو ټیمونو باندې وسلوال بریدونه دوام لري. هلته تحریک انصاف ګوند وایي پکار ده چې دا مسله د امن مذاکراتو کې راپورته شي. په دغه موضوع د منور شاه راپور ته غوږو.
په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د حکومت لخوا د امن خبرې اترې روانې دي، اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو یو شمېر برخو ته د پولیو خلاف د ساسکو ورکوونکي ټیمونه د خراب امنیت له وجې نشي تللی، چې په نتیجه کې یې وخت په وخت د سیمه کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راځي. د لړکې تحریک انصاف ګوند ویلي حکومت ته پکار دی چې د وسلوالو سره په مذاکراتو کې د پولیو په ټیمونو د بریدونو خبره هم شامل کړي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دې حق لوي
خبر
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو په لړ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان کړی، خو د پولیو خلاف مهم کې شامل اهلکارو باندې لا هم بریدونه جاری دي. په دې اړه خیبر پښتونخوا کې د حفاظتي ټیکو د څانګې یو مشر ډاکټر کلیم الله وایي
خود کدا خبر او شو هغه طرف ته دا ان بورډ شو خبر او مدد چې هی عمر نه نو ګمان کوم چې موږ ته به هیڅ قسم ته چې ستون جنو نه راځي نو تاسو موږ په دې کال کې اخر کې ان شاء الله تعالی چې ټول یو فری شو.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي که دغه راز د پولیو کیسونه مخې ته راځي نو اندېښنه ده چې په پاکستانی وګړو بهر ملکونو ته د سفر بندیز ولګي. بلخوا اسد قیصر وایي د امن مذاکراتو عمل کې مثبت پرمختګ روان دی او تمه کوي چې د امنیت سره تړلې ټولې ستونزې به هوارې شي.
او د امن لپاره یو ډېر خصي کوشش روان دی، وايي کې نه چې ان شاء الله تعالی دې کې صرف دا نه د پوري او لپاره چې موږ کله چې دې دې یو د هغه چې د پښتنو په منځ کې 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 خدای شي یا دا سه دا اعلان شي یا دا سه خبر مخترع شي دا غیب د هر له خاص سره هغه د هغه احترام کې نو کړه د پوري او مهم دی او کړه نو دا سه دا غدي نو د خپل د ټول خبر احترام کې.
د یادونې وړ ده چې دا مهال پولیو یا ګوزن یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې موجود ده. د نورې ټولې نړۍ نه دا رمز ختم شوی دی. د صحت د نړیوالې ادارې WHO د شمیرو تر مخه پاکستان کې تیر کال د پولیو دوا د پاسه نوي کیسونه مخې ته راغلي دي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګلیزي ژبې ورسپانې ډان په لیکنه کې د دې هیواد د اسلامي نظراتي کونسل پر هغه پریکړو نیوکه شوې دي چې د لیکنې لمخه په ترس کې د پاکستاني خوځو حقونه ترخپو لاندې شوی دي. دغه لیکنې مهم ټکی د هارون بچان او
د ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل د دې هیواد د خوځو پر حقونو اولنې وار دا وکړل چې په دې وروستیو کې وویل د جنسي تیری په قضیه کې به ډي ان ا رپورت د گواهی په توګه نشي راوړل کېدی. لیکنه زیاتوي د خواشینۍ ځای دی چې یادې شورا په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني خوځو پر حقونو دوه نور گزارونه وکړل. د کونسل د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د واده په قانون کې د بدلون راولي او یو سړی د لهغه کې د خلاص کی چې ګنی د دویم واده لپاره به د لومړنۍ خزي رضایت ترلاسه کوي. دویم گزاري بیا دا چې د شورا وویل د پاکستان هغه قوانین چې یو سړی له یوې کموم رجنې سره له واده کولو منع کوي د اسلامي اصولو ضد دي. لیکنه کاږي واده بل سن دي، خدا چې د سړی او خزي ترمنځ یو ملګرتیا ده. که یوازې سړی ته دا اختیار وي چې د خپل ژوند او راتلونکي په اړه پریکړه وکړي نو ولې ښځې ته دغه حق ور نکړل شي؟ په لیکنه کې دغه راز پوښتنه شوې، آیا ښځې ته دا حق حاصل نه دی چې مطمئنه ووسی چې خاوند یې یوازې د هغې دی؟ لیکنه همداراز له کموم راجنکو سره د واده د مسلې په اړه وایي چې دغه قانون به د هیڅ یو چا په ګټه نه وي، یوازې دا چې پروانی ستونزو وخت کسان یې د خپلو جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره وکاروي. په لیکنه کې وړاندې راغلی د خواشینې خبره خدا ده چې په ټولنه کې ځینې تعلیم یافته کسان هم د ښځو د حقونو په برخه کې اسلامي احکامات داسې تعبیروي لکه اسلامي نظریاتي کونسل یې چې کوي. د لیکنې لمخې د یادې شورا پریکړې ځکه د اهمیت وړ دي چې د هیواد د وګړو پر سوچ اغیز کوي. دا کونسل یو قانون باید په داسې ډول تعبیر کړي چې د یوویشتمې پیړۍ د وګړو له ضرورتونو سره په سمون کې وي او په ترڅ کې د دوی پر وړاندې د یو خوشاله ژوند کولو لارې خلاصې شي. لیکنه په پای کې وایي په پاکستان کې د مذهبي افراطیت مسله هله حل کېدای شي چې دینی عالمان یې نه یوازې پر اسلامي علومو بلکې پر دنیاوي هغو هم عبور ولري.
مشال روغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنیمې بجې شوې دي د منور شانه د دې وخت خبرونه.
پاکستان کې حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم ویلی طالبانو د تیر جمعې په ورځ په خبرو او کوټه کې د ترسره شوې ترهګرو بریدونو غندنه کړې. ویلی دی چې که حکومت په دغه بریدونو کې ککړې د احرار الهند نومي وسلوالې ډلې خلاف پوځي کاروي کوي نو دوی به پرې اعتراض نه لري. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلی اسلام آباد ښار کې د امنیت لا نوټینګولو لپاره به پولیس او رینجرز واکونه په ګډه گشت کوي. د وزارت داخله نه جاری شوی خبر پاڼه وایي دا پلان به د راتلونکي میاشتې د 15 نیټې نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره یې پوځي عملیات چټک کړي دي. د لړکې د هیواد په ځینې ولایتونو کې د اوقاب په نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف په دغو سیمو کې انتخاباتو ته د ممکنه خطر کمول دي. افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواکه کمیشن وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امیدوارانو په اړه یې د بیلابیلو ولایتونو نه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونو ترلاسه کړي چې پکې یوازې 15 باندې تحقیقات روان دي او نور د قوي ثبوتونو د نشټوالي له وجې رد کړل شوې دي. ټاکل شوې چې نن به د امریکا صدر باراک اوباما په واشنگټن کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې اترې وکړي. په وایټ هاوس کې دا ملاقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیل او فلسطینیان سولې ته د رسیدو په هدف د یو چوکاټ د ترلاسه کولو لپاره اخیری نیټه د اپریل 9 نیټې ته نږدې کیږي. هلته امریکا ویلي د یوکرین په کرایمیا سیمه کې دغه هیواد نه د بیلیدلو په حق له ریفرندم باندې نړیواله ټولنه پر رسمي توګه هیڅکله ونه مني. د کرایمیا روس پلوه چارواکي وایي د اتوار په ورځ د سیمه کې د ترسره شوي ریفرندم د 50% ووټونو شمیره شوه چې په کې 95.5% خلکو د روس سره د ملګری کېدلو په حق کې رای ورکړې دي.
مهم خبرونه واورو دوردونکو. اوس تاسو ته د پاکستان د ځینې مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. په اسلام آباد کې زمنګا د همکار په دې راپور کې
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سٹیټ بینک د ملکی معاشي صورتحال په حق لا د مانیټری پالیسي اعلان وکړو او وی ویل چې تیر څو میاشتو کې په ګرانۍ کې کمی شوې ده. زری مواد په ذخایرو کې اضافه شوې ده نو دا شان د مالی کال په لومړي شپږ میاشتو کې مالیاتي خساره په قابو کې و. ادارې لیکي چې سٹیټ بینک خو په ګرانۍ کې د کموالي خبره کوي خو که تجارتي مارکیټونو جایزه واخیستی شي نو امروزه استعمال سیزونو په نرخونو کې د کمی اثرات خو په نظر ناراضي. اګي غوخه سبزیانو او دالونو په نرخونو کې اضافه شوې ده او په تیره تیره حکومت د بجلی په نرخونو کې هم اضافه وکړه نو ګرانۍ په کم ځای کې کمه شوې ده. د امروزه استعمال کم سیزونو نرخونه را کم شوې دي. حکومت دې په دې حق لا وضاحت وکړي. ادارې لیکي چې په مجموعي توګه د یو عام تن په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دوایانې هم هغه شان ګرانی دي. تعلیمی اخراجات زیات دي او د زری مبادله په ذخایرو کې چې کومه اضافه شوې ده نو هغه د حکومتي معاشي ترقۍ له وجې نه بلکې غیر ملکی امداد له وجې شوې ده. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده او وایي چې یو منتخب جمهوری نظام کې معاشي ترقی اصل مقصد عام تن ژوند اسانول او دې مشکلات کمول دي. د اولس منتخب غړو مشتمل حکومت دا بنیادی فرض دی چې خوراکي شیانو، دوایانو، پټرول، بجلی او ګیس په نرخونو کې د روپۍ قدر اضافه په مناسبت سره کمی وکړي. د سره سره اولس ته د صحت او تعلیم ښه او ارزانه سهولتونه دې هم ورکړي. آج ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې گرین پښتونخوا مهم دوران اتیا لکه بوټي بلګول شي او د باغونو حفاظت لپاره به خصوصي ګامونه پورته کول شي. اداري لیکي چې صوبایي دارالحکومت هولیه صحیح کول لپاره خو صوبایي حکومت ګامونه پورته کول شروع کړي دي کوم چې د ستاینې وړ دي. خو ضرورت د دې خبرې دي چې شاهي باغ، وزیر باغ او جنا پارک کې د بوټو لګولو سره سره د حفاظت دې هم یقیني کړي. د باغونو خواوشا د پاک وساتل شي او د پارکینګ دې هم ښه نظام جوړ کړي. ادارې لیکي چې په جی ټی روډ او رنګ روډ هم د خایسته او محفوظه فاميلي پارک جوړولو ضرورت دی او شجرکارۍ مهم دوران د جی ټی روډ نه تر حیات آباد پورې د سړک غاړو ته هم بوټي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسپانه لیکي حکومت ته معلومه ده چې د پاکستان د طالبانو تحریک د جنگ بندۍ خلاف ورزي کوي او د عام ولس وژنه روانه ده. که څه هم طالبان وایي چې د بمی چاودنو تر شا لاس نه لري او د دوی په خبره وړې وسله والې ډلې مسلې پیدا کوي، خو خبره دا ده چې زیاتره ځانمرګي او نور برید کوونکي ځای نه دي او له بهره راځي. نو پوښتنه دا ده چې دې برید کوونکو ته د خپلو اهدافو په اړه معلومات څوک ورکوي، څوک ورته لارې ښایي او بیا دا چې څوک ورته د پاتې کېدو لپاره خوندي کورونه ورکوي. تر ټولو مهمه دا ده څوک خو داسې شته چې د برید کوونکو ته خودکش جیکټې او بمونه ورکوي، خو خبره دا ده چې وړې وسله والې ډلې د اسانتیاوې نه لري. نو ضروري خبره ده چې دوی به یوې لوی او منظم ډلې ته ضرورت راځي او هغه ډله د تحریکي طالبان پاکستان ده. مقاله کې راغلي پاکستان حکومت له وسله والو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو کې تر څو اونیو پورې وخت ولګولو. اوس د بلې کمیټې په جوړولو کار روان دی او تر ټولو خوندوره خبره دا ښکاري چې پاکستان حکومت تر هغې پورې جنگ بندي برقرار ساتل غواړي تر څو چې یې ښه او بد طالبان په خپلو کې سره جدا کړي نه وي. که د پاکستان حکومت په خوښه وي نو ښکاري نه چې په روان کال کې به د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. بلخوا سپیک ډاټ کام ویبپاڼه د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له خولې لیکي چې افغانستان د ترګرو لپاره پټنځای نشي جوړېدی. د ده په خبره دغه زموږ مشن دی او زما په خیال دغه مشن به موږ سرته رسوو. همدارا څرګندونې په کال 2011 کې له افغانستانه د کینیډایي عسکرو د وتو وروسته د هیواد وزیر اعظم سټیفن هاکر خپل پوسټ په وینا کې کړی وی. د ویلی وو چې نور افغانستان د نړیوالې ترګري وسیله نشي جوړېدی او نه هم افغانستان د نړۍ لپاره خطر دی. په مقاله کې راغلي کټول نړیوال پوځیان له افغانستان ووځي نو بیا هم طالبان افغانستان په خپل کنټرول کې نشي اخیستی. همداراز په کال 1993 کې د امریکایي ځواکونو وتو وروسته د جنوبي ویتنام حکومت ونړنګېدو، خو چې کله دوه کاله وروسته کانګرس ورته مرستې بندې کړې نو د امریکا په ملاتړ دغه حکومت له منځه ولاړې. همدارنګ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته حکومت د شوروي پوځیانو له وتو درې کاله وروسته هغه وخت وړنګېدو کله چې شوروي اتحاد مات شو او روس کابل ته خپلې مرستې ودرولې. د مقالېکونکي په خبره همدا شان به بیا هم کیږي کچېری نړیوالو په راتلونکو کې افغانستان ځان لپاره پریخودو.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، اروپایي ټولنې او امریکا په کرایمیا کې د روسیې سره د جمهوریت یو ځای کېدو په اړه نظر پوښتنه رد کړې او د یوکراین د اساسي قانون پر ضد بللې ده. په دغه اړه د مشالېډو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد تکل وړاندې کوي.
متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې په کریمیا کې له روسیې سره د دې جمهوریت د یو ځای کېدو په اړه نظر پوښتنه چې د دوی په وینا د اوکراین د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر ضد ده رد کړي. سپینې مڼې په یو بیان کې چې پرون د نظر پوښتنې د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خپره شوه ویلي، نړۍ به د هغې نظر پوښتنې نتایج ونه مني چې د تشدد د ګواښ او د روسي پوځ د ویرې تر شرایطو لاندې ترسره شوی. د سپینې مڼې ویاند جی کارنی په یو لیکلي بیان کې وویل چې پر اوکراین پوځي یرغل او د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول به د روسیې لپاره نه یوازې د امریکا او د امریکا د متحدانو د اقداماتو بلکې د روسیې د خپلو بې ثباتونکو اقداماتو له وجې هم په خورا ګرانه بیه تمام شي. د اروپایي ټولنې جګپړو چارواکو هم دا نظر پوښتنه غیر قانوني او نامشروع بللې ده. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو او د اروپایي شورا مشر هرمن وان رامپوی په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دوشنبه د مسکو پر ضد د اضافي اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د برتانیا او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په جلا بیانونو کې دا نظر پوښتنه رد کړي. خو د کریمیا مسکو پلوي صدر اعظم سیرګی سیونوف د کریمیا په مرکز سیمیروپول کې د خلکو یوې لویې ګڼې ګونې ته چې د روسیې بیرغونه یې راپول په وینا کې د نظر پوښتنې پر نتایجو خوښي څرګنده کړه. موږ دا کار په ګډه وکړ. ستاسو او ستاسو له اتلولۍ څخه مننه. له روسیې، د روسیې له خلکو او ولسمشر پوتین څخه مننه. زموږ دا بریا هیڅوک نشي رانه اخیستلی. موږ پر روسیه ورګډیږو. تاسو ټولو ته د مبارک وي. په همدې حال کې کرملین خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د نظر پښتنه له نړیوالو قوانینو سره سمون لري. پوتین ویلي چې روسیا به د کرمیا د رایه ورکوونکو د انتخاب درناوی وکړي. د نظر پښتنې اصلي پښتنه دا وه چې آیا کرمیا چې په سلو کې نږدې شپېته اوسېدونکي روسان دي له اوکراین څخه جلا او پر روسیې ورګډه شي او که پراخه کورواکي واخلي. د اوکراین حکومت دا نظر پښتنه د سرکس هغه ننداره بللې چې د مسکو د سرنایزې په زور ولوبول شوه. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینیوک ژمنه وکړه چې ټول هغه کسان به محاکمه کړي چې د روسیې سرتیرو په ملاتړ یې په کریمیا کې بیلتون پالنه پیاوړې کړه. د کریمیا چارواکي وایي چې د دې جمهوریت د پارلمان یو هیئت به نن مسکو ته ولاړ شي څو له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو پر راتلونکو پړاوونو خبرې وکړي.
رویټر پوسټ رسپانې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په پښتنو په ټولنه کې د تشدد موجوده مفکورې مخه یوازې د تعلیمي ټولنیزې او کلتوري زده کړو له وجې کېدی شي. دغه لیکنې مهم ټکی د مجید بابر نه و.
د پېښور نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه فرنټیر پوسټ په خپل یو مقاله کې په پښتنه ټولنه کې د تشدد مخه څنګه نیول کېدی شي د سرخط لاندې لیکي چې تشدد د اظهار تر ټولو انتهایی قدم ګڼل کېږي. دغه انتهایی حد په جسماني او جذباتي بڼه هم کېږي او د خبرو د لارې هم دغه حد ته رسېدل کېږي. خو د ورځپاڼې په خبره په ټولنه کې د اظهار رایې لپاره د تشدد لاره خپلول هل رامنځته کېږي چې چاپېرچل کې وار له مخه د تشدد بېلابېل عناصر شتون لري. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس په پاکستان کې په عامه توګه او په پښتون میشتو سیمو کې په خاصه توګه د 15 کالو نه تر 30 کالو پورې د انسانانو د وژنې تر شا لوی سبب تشدد دی. د تشدد د لړۍ د ټولنې هغه کسان پر مخ وړي چې یا خو یې سیاسي او مذهبي اختلاف دی او یا د ردعمل په توګه د خلکو وژنه صحیح کام ګڼي. د دې نه څرګندېږي چې په پاکستان کې دا مهال د خپل سیاسي مذهبي لساني او مسلکي رائے د اظهار لپاره یوازې د تشدد ژبه کارول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پښتنه ټولنه کې چې څومره تشدد روان دی زموږ ماشومان په هر ورځني ژوند کې د تشدد د دغو ټولو کړو شاهد دي. هغوی دا هر څه په خپلو سترګو ویني. نو په دې ماحول کې تر ټولو د فکر وړ خبره دا ده چې موږ په لاشعوري توګه د خپل راتلونکي نسل خصمانه په تشدد کوو او یا دا به ډېره مناسبه خبره وي چې موږ پر تشدد نسل لویو. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پښتنه ټولنه کې یو شمېر سیاستوال، روشن فکران او ولسی مشران په بیا بیا د عدم تشدد د عالمبردار باچا خان غوندې د یو مشر دراتګ یا موجودیت خبره کوي. خو د باچا خان د عدم تشدد د نظریې د عملي کولو لپاره څه عملي ګامونه نه پورته کوي. کېدای شي پښتانه بل باچا خان ونه لري خو د هغه نظریه خوشته کنه. د هغه کردار او په تیره تیره د خدای خدمتکار د تحریک مفکوره خو اوس هم ژوندی ده چې پښتون کام پرې د تشدد مخنی ویشي. ورځپاڼه لیکي چې باچا خان د عدم تشدد په اړه یوازې خبرې نه کولې بلکې په عدم تشدد جي عمل هم کولو او د عدم تشدد د نظریه د پرمختګ لپاره به د اسلامي تعلیماتو نه کار اخستو او لسته به هغه اسلامي آیاتونه او حدیثونه بیانول چې د عدم تشدد سبق به ترې اخستې شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د اتیایي ملسیزي افغان جګړې پښتانه او افغانان د نشئی توکو او د تشدد لارې سره آشنا کړي دي او دا اوس چې پښتانه ټولنه کې د تشدد قد دومره لوی شوی دی نو د دې تر شا د سلویختو کالو د جنگ زده ماحول اثر. خو پښتنه دا ده چې موږ د تعلیم، ټولنیزې او کلتوري زده کړې نه چا منی کړی یو. دغه یو لاره ده چې په پښتنه ټولنه کې پرې د تشدد مخه نیول کېدی شي.
اوردونکو وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزو. سرکار په دا خبرونه کې نن باس کو چې په قبایلي سیمو کې د کومو اصلاحاتو اعلان شوی دی، آیا په هغې باندې عمل کیږي او کنه؟ دا خبرونه زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونیز خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومنئ. د نن په خبرونه کې به واوري چې په 2011 کال کې د هغه وخت د ولسمشر آصف زرداری د یو صدارتي حکم له مخه په قبایلي سیمو کې د رایج اف سی آر قوانینو په هغو شکونو کې بدلون راوستی و چې د اجتماعي ذمهواری په زمره کې راځي. د دغو بدلونونو له مخه په کار داوه چې د هر ډول پیښې په صورت کې به د پولیټیکل ایجنټ اداره یوازې هغه تنه نیسي څوک چې په ذاتي توګه پیښه کې ککړ وي، او د هغه تن د قبیلې ماشومان، ښځې او مشران به د نوي بدلون له وجې نه نیول کیږي. خو د خیبر قبیلی سیمې تر څنګ په ټولو قبیلی سیمو کې دغه بدلون تر دا مهال عملي شوی نه دی، او اوس هم چې کله په یادو سیمو کې څه د نامنې پیښه رامنځته شي نو د ځمکې د ذمهوارۍ په حواله د ځایي قبیلې خلک نیول کیږي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
سی خبر اوسم روانه لکه په خوچه واده یو کس په سر باندې چلوي خو 50 کسه به ګونه ونزي.
د کوم ته یو اکی اوسه په خبر کې کمی سر صدو خل را کاو خورشه د صدو خل نه کس کوم ابو زیر خره کو پاس کس نه غم نیول شوی اندازتن سونه به ودی.
هغه طریقه کار په دغه کې کنه کو سمپل یو اپلیکیشن مونږ ته کیو راځي نو هم ټیک ده او نه کی نو مطلب تر کون تل یو وکیل انگیج کړه ولې پراپر طریقه باندې راځي.
سمو د مخکې د خیبر قبایلی سیمې په صدوخیلو سیمه کې د نامنې د یوې پیښې نه پس ځایي پولیټیکل چارواکو د مقامي قبیلو ګڼ شمېر تنان ونیول. د نیول شوو تنانو سره د خبرو پر اساس زموږ همکار دار خبر برابر کړی دی، راځي چې په ګډه یې واورو.
د خیبر جن سي خلک وایي چې دلته په اف سي آر کې شوي بدلونونه نه عملي کیږي او تر اوسه د یو ملزم په سر کې پوره قبیله نیول کیږي. دوی وایي چې د یوې پیښې نه پس سمدستي امنیتي ځواکونه او خاصدار راشي او د قبیلی رسم و رواج خیال نه ساتي او د کورونو نه په لزګونه بے ګناه خلک پورته کړي او جیلونو ته واچوي او بیا د یو ملزم په حیث په څلرشت ساعته کې عدالت ته نه حاضروي. په دې حق له د خیبر جنسې اوسیدونکو نیازمینه پر دې مشال ریډیو ته وایي.
موږ سه خبره اوسم روانه لکه په خوچه واده یو کس په سر باندې چلوي خو 50 کسه بے ګناه ونزي. دغه خبره کی سره د بدل نه راغله موږ لپاره هیڅ تپوس نشته نه داتا پوسټ چې دا لوکاله نه او ګورونو باندې نووزی زنانه ی ماشومان مونږ په دا خبره باندې خپایو. مونږ دا تبدلی غواړو چې څوک چې ګونګاری چې اگیر شي مهرباني او چې مونږ د بیزاتې مکی یو کاسته پاره.
همدارنګ د خیبر جن سید لنډ کوتل سودو خیلو سیمې او تن یونس پر دی وای چې دلته سورز وړاندې د خیبر درې په لوی لار په امنیتی ځواکونو باندې یو بریټ تر سره شو چې پترس کې د دوی د قبیله په لزګونه کسان ونیول شول. خدا کار د ملک په نور برخو کې نکېږي.
د کوتل ته یو واقعي او شپه د خیبر کې نو په د خیبر کې علاقایي کسان هغه کده هر هغه سره لکه کمیسر صدو خیر لري راکاو خورشه د صدو خیر نو کوم ابو زیر خره کو پاس کسان هغه نیول شوی اندازتن سونه به ودی. صدو خیر علاقا خو په اسلام آباد کې په کشرې کې شوی مون خو نه لیدل چې هغه نشته کورو ولا ټول ونیول هیڅ کوم پکې نه نیول شوی. واحد د کبیر سره د ظلم دی چې بس را ده هر مخه بل لکه اوس مون باندې د شپې لکه اوس یو کس راغی شپې د خورو ډیر جوړ دی پکې بم دی کې خو نو هغه خو مونږ ته پته نه لګي کاش مخام نه پاس مونږ نشو ته په مخه پابندې راګې درې بیمار شې اسپاثار لورم حکومت طریقه او سوالونه کله شارې دا کا کنه نو مونږ په دا طریقه زو لکه مونږ خورش په ګرځیدایم نشو کنه.
په اف سی آر کې شو بدلونونو باندې د عمل نه کول په حق لمو د خیبر ایجنسی د لنډ کوتل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیب عبد الله سره د رابطې هڅه وکړه خو کامیاب نشو. د خیبر ایجنسی د خلکو د دغې ستونزو د موضوع په حق لمو چې کله د یاد سیمینا د کمی سملای د پاره منتخب شوی غړی شاجګول پر دین نظر واخیست نو دوی وویل
بالکل په داسې سلسله کې ما خبرې شوې دي. د انټیریر منیسټر سمم ډایرکټ شوی او پرایم منیسټر په نوټس باول میټینګ کې ما راوستلې و چې قبایلی عوام تر هغه پورې په هیڅ خبره کې ذمہوار نه چې تر کومه پورې واپس اختیارات یې ول ایڈمنیسټریشن ته نیو حواله شوی. نو په هغه کې به ما دا کوشش ته چې هیڅ کله مو عوام رماله هلکی یا ټول قبایل په دې ذمہوارې کې تر هغه پورې په ان شاء الله مونږ نه راو لوکاسو کې اومن سینو غزا په خپل کوشش کوم چې خلاصې کوم او را خلاصې کوم لګیاوی هغه پورې مون خپل ځان زموږ نه زړو که هرڅه کې سوشي لګی ذمہ داری کې به مونږ څوک ځان به تکلیف کړی.
یاد دی وی چې د 2011 کال د اگست په میاشت کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د قبایلی سیمو په اف سی آر قانون کې بدلونونه کړی وو چې تر مخه به په اجتماعي ذمہواری کې د یو ملزم په سر کې ټول قبیله نه نیول کیږي او قبایلی میرمنې د 14 کالو نه کم عمر ماشومان او د 15 کالو نه پورته مشران به هم انتظامیه نه نیسي او یو نیول شوی ملزم به په 40 ساعته کې عدالت ته حاضریږي او هر قبایلی تن ته به دا حق حاصل وي چې د پولیټیکل ایجنټ او د اف سی آر کمشنر د فیصلې پر ضد فاټا ټریبونل ته لاړ شي. خو د خیبر ایجنسۍ خلک دا غوښتنه کوي چې باید دغه ټول بدلونونه دې عملي کړی شي.
په قبایلي سیمو کې د قوانینو د عملي کولو او یا د عملي قوانینو نه د سرغړونې په اړه کاروایی کول د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي فاټا ټریبونل ذمہواري ده. همدغه ستونزه چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د اجتماعي قانون د کونه سرغړونه روانه ده. مې په پیښور کې د فاټا ټریبیونل رجسٹرار سجاد الرحمن مخې ته کې خدا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په 2011 کال کې د پاکستان ولسمشر پخوانی آصف زرداری د یو آرډیننس له مخه په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په هغه شکونو کې بدلون راوسته و چې د اجتماعي ذمہواری سره تړلې وي. خو هغه شکونو باندې عمل لا نه دی روان په قبایلي سیمو کې. د دې وجه څه ده؟
وجه خو ډېرې کېدی شي، خو غټه وجه خو دا ده که نه دي چې تاسو وګورئ که نه، نو صدر صاحب چې کله د امینډمنټ چې کوم دی کې اپروو کړل په دې اف سی آر کې، نو هغه کې غټ خوشی دا و چې دلته کې یو ټریبونل جوړ کړ. ټریبونل دا و چې یو چیرمین د ممبر پکې کېښودل او هغوی خپل دلته کې هغه ټریبونل کار شروع کړ. اوس خبر دا ده چې وګورئ نو چې کوم سیستم په فاټا کې دننه دی، لکه پی اے یا اے پی اے چې ناست وي او هغوی په کومه طریقه باندې فیصله کوي، جرګه جوړه کړي، جرګه د هغوی په خوښه باندې جوړه شي او هغه جرګه به فیصله وکړي او یو رای ورکړي، هغه پی اے هغه سره اګری کړي یا نه کوي، خو لکه هغه یو فیصله او هغه طریقه باندې وشي. اوس په کار خو دا و چې لکه څنګه کو تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې، خاص کر پاکستان کې چې کوم جوډیشل سیستم روان دی، چې کوم هغه کې ایویډنس کېږي او کوم څومره سیارفیسي لاندې یو طریقه کار دی، خو داسې هلته یو سیستم ایښلی شوی وي نو بیا به دا ډېره فایدهناک شو. خو چونکې تاسو وګورئ که نه، نو په اختیار کې داسې امینډمنټ نه دي ایښلی شوی چې هغه په فاټا کې دننه چې کوم زمونږ جوډیشل سیستم دی هغه چینجز نه دی راغلی. نو اوما کسان اوما جرګه یو رای ورکی پی اے باغ فیصلو کی هغه خلاف بیا کمشنر ته اپیلو شي، اوما طریقه باندې یو کمشنر هم اوما ته زور سیستم باندې بیا فیصله.
سید رحمان صاحب دلته خبره ده چې د اف سی آر قوانین د هغه د انفورس کولو اگزیکیوټ کولو ذمہواری دغلته کې هم یو لاس کې ده د پولیټیکل ایجنټ چې کومه اتارټی ده یا د پولیټیکل ایجنټ چې کومه اداره دا، خو هغه خو د قانون د دایرې نه بهر نشیتلې. د پاکستان ولسمشر د دغو سیمو انتظامی ذمہوار دی، د قوانینو پاس کولو، د قوانینو عملی کولو، جاری کولو ذمہوار دی. هغوی دغه اجتماعي ذمہوار دی کې لګ ډیر بدلون راوسته چې اوس به اجتماعي ذمہوارو لوجه قبیله او ماشومان او خلق نه گرفتاریږي. خو تیر ورځ په خیبر ایجنسی کې په صدوخیلو کې دوه قبیله خو په جار باندې پولیټیکل انتظامیه ونیوي.
نو هغه خو تاسو وګورئ کنه چې نو د ټولو په علم کې بعضې وخت کې وي، بعضې وخت کې نم وي، خو هغې اوس یو سړی په خپل تر باندې یو کار کوي کنه قانون کې نه وي او په زور باندې یو کار کوي، هغې خو نه زه به نه کول شم نه بل څوک به نه کولی شي او زه به د هغې باره کې څه ویم. خو څو پورې چې زمونږ تعلق دی نو مونږ ته کوم سړی په ریویژن کې راغی د کمشنر د ججمنټ خلاف، نو مونږ به پکې ته فیصله ورکړو. او کوس په فاټا کې دننه څه کېږي او هغه د قانون بالاتر یو کار کوي، نو هغې باره کې مونږ څه نشو ویلی. نو
نه، نو تاسو سره د از خود نوټس اختیار نشته که په یو قبایلي سیمه کې، ځکه چې د قانون د پاسداره ګوره سجاد الرحمن صاحب، د قانون د پاسداري ذمہوار خو فاټا ټریبیونل دی. په قبایلي سیمو کې د قوانینو او د صحیح تشریح کولو ذمہوار ستاسو اداره ده. نو په قبایلي سیمو کې که یو قانون په صحیح طریقه نه عملي کیږي، نه تشریح کیږي، د قانون نه ماورا کار کیږي، نو تاسو په هغه باندې د اس خود نوټس نشي اخیستی؟
خبر تاسو کړه اسې کو په کار هوا چې دا کله دوی د امینډمنټ کوونو په کار چې دی کې یو د دوه پرویژن دوی خامخې شوي. یو نمبر یک دا چې سومټو یو د خپل مونږ سره د اختیاري سومټو مونږ یو اکشن اخیستی شوي وه. دویمه دا که زمونږ یو آرډر څوک د هغې امپلیمنټیشن نه کیږي ایکزیکیوشن نه کیږي چې موږ سره اختیار وي چې موږ کنټمپټ ایکټ لاندې یا جو کنټمپټ نوټس هغه تور کولی یا کنټمپټ پروسیډینګ داخلا موږ کولی شوي. خو تاسو څه پروویژن دی په دې ایف سی آر امندمنټ کې نه دي شامل کړی. د دې وجنه موږ سره خو آف دی ریکارډ خو موږ نه شو کولی. دسته پر ریکارډ وی او راشي نو هغه کې به موږ سره اختیار شته موږ کولی شو. خو داسې پروویژن موږ سره شته نه چې موږ سو موټ ایکشن واخلو یا چاته کنټمپټ نوټس ورکړو.
سید رحمان صاحب که دغه سیمو کې داسې قبیلو ته داسې مسائل چې د قوانینو حوالې سره خلک د قوانینو د غلط تشریح د وجنه هغوی زپی او هغوی هغوی ته تکلیف ورکوي نو هغوی کولی شي چې ستاسو ټریبیونل ته راشي؟
بالکل جی راتلی شي. ولې نه شي راتلی؟ خامخا دا خو موږ هر چا ته چې تاسو راځي څه مسئلې وي تاسو راځي خامخا راځي.
د هغې طریقې کار به څه وي؟
د هغې طریقې کار خو دا ده چې کنه کو سمپل یو اپلیکیشن موږ ته کوي او راځي نو هم ټیک ده. خو نه کوي نو مطلب تر کونسل یو وکیل انګیج چې هغه ولې پراپر طریقه باندې راشي.
بل سجاد رحمان صاحب دا مهال د فاټا ټریبیونل دایره اختیار د هغې جورسډکشن کمو کمو حوالو سره دی په قبایلی سیمو کې
پر تاسو غره کارونه موږ سره د سیول او د کریمینل فوجداري او دیوانی سمره کې څونه چې دی چې کمو کې پی اے یا ای پی اے فیصله کړی وي او دا غیر نه پس پکې کمشنر ته په اپیل کې راغلی وي او هغه پکې خپل فیصله سنو کړی وي نو هغه کې موږ ته اختیار شته جورډیشن شته هغه کې موږ ریویژن موږ ته کیږي او موږ پکې جورډیشن لرو دغه موږ سره اختیار دی.
بل سجاد رحمان صاحب بیا خپل دغه پښتنه عالم د دین مخ کې په اف ار لکی مروت کې داسې یو خبره شوی و بیا په وزیرستان کې شوی و نو په قبایلی سیمو کې کده دغه امندمنټ نه پس چې په 2018 کال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری کړی و دا غی نه باوجود که داسې پریکټس کوي مقامی انتظامیه نو دا غی پر زدم خلک تاسو دراتلی شي
تاسو خو مو وکړای چې موږ سره خو اوس لکه بعض زنه داسې دي چې دا غی خو نه جورډیشن شته او نه په اختیار کې څه پروویژن شته لکه کوستیبل میټر وی دا سروسز میټر وی یا داسې منور دین هغه پر خپل فورم شته لکه فیډرل سروس ټریبیونل شته دی هغه تطلی او کو داسې اوس ډېر کارونه تاسو سموي کو هغه خپل اختیار نه اوسه تجاوز کوي که نه نو داسې خو موږ سره په اختیار کې څه پروویژن نشته چې دا خلاف موږ کار وایو. خو دومره ده چې یو سړی خپل هغه عریضه چې کومه ده نو هغه موږ ټریبیونل ته وړي شي بعد کې موږ بیا ګورو چې راځ موږ څه حده پورې هغه سره مدد
کولی. سید رحمان صاحب دا یو خبره د ولسته کتا سو کوي قبایلی ولسته په خاص توګه چې په قبایلی سیمو کې کوم د پولیټیکل ایجنټ کوم اداره ده د هغې د لاندې کوم خلک دی لا انفورسمنت ادارې دي یا د تحصیلدار کوم یا د پټواري کوم نو هغه ټول تاسو ته جواب دی دي کنه؟
نه 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 مونږ سره په یو صورت کې تاسو ته مو وکړم چې کوم ججمنت راغلی وي کوم فیصله راغلی وي مونږ هغه پورې محدود یو چې هغه فیصله کې دنه مونږ اختیار مونږ لرو چې هغه مونږ ورکو صحیح وي خو ټیک ده او غلطه وي نو مطلب دا چې مونږ ریمانډ کولیم شو هغه فیصله یا هغه چې دلته بحال هم ساتل شو هغه خو عدالت پورې ده چې ټریبیونل هغه ته څنګه نظر باندې ګوري باقي د هغې نه تاسو ته مو چې بار مونږ سره اختیار نه
په قبایلي سیمو کې څومره ولس دی د هغوی یو شمېر مسلې دي د ځمکو مسلې دي د دښمن نو مسلې دي د تختونو مسلې دي نو په دغه حواله سره مدي تاسو دراتلی شي دا مهال په د فاټا ټریبیونل چې دغه اداره کومه ده آیا دا فل فنکشن ده په دې کې د دې ټول اړخونه ټول اندامونه پوره دي برابر دي کنه څه کمیا نشته پکې
زموږ طرف نه خو جی تقریبا ټیک ده کنه چې سړی موږ ته راشي په ریویژن کې او موږ دلته وګورو نو موږ خپل طرف نه خو وګورو کو هغه واپس کول وی بحال ساتل وی کو هغه کې څه کمی زیاتی کول او اوس یو حدا پورې دا چې اکزیکیوشن کې بیا بعض وخت تاسو مو کنه مسلې جوړیږي یو سړی موږ ضمانت باندې پرې خو یو سړی موږ دلته بری کو اوس پولیټیکل انتظامیه نه غواړي چې نه پرې نو دا زینو کې به موږ ته ډېر مسلې جوړی شي هغه خلک بیا دلته راځي ناستی جاړي چې راځي تاسو خو سړی پریک دی او هغه خو امپلیمنټیشن نه کوي هغه خو لکه آرډر نه مني دا وخت کې موږ ته بیا یو صورتحال جوړ شي بعض وخت کې دا یو غټه مسلې موږ ته شته دی او لکه څنګه چې تاسو مو وی کوچره دا دی په دې اف سی آر امندمنټ کې دا یو شی ملحوظ ساتل وی چې را موږ ته د سوموټری ایکشن د کنټمپټ او د اختیارات راکړی وي او دا مسلې به بیا نه جوړي
دا مهال په دې وخت د فاټا ټریبیونل سومره ججان د غلطه کې دند تر سره کوي او سومره سومره پروسیکیوټر او د ټول ادارې شته غلطه
سره جی خو سره په یو چیرمن سم دی په دې ټریبیونل کې او سره دوه ممبر دي چا ولی خان صاحب زمونږ چیرمن دی او اکبر خان صاحب او پیر فدا صاحب زمونږ دوه ممبر دي سره دا درې کسان یو جیوري دا ټریبیونل دا کسان چلی
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیم بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې